د سحر و بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1490 لمریز کال د اسد 15 نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د جولای له 8 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې دا موږ همکار د تخنیکی همکار قادر سید قادر جلالوف په همکاري سره وړاندې کیږي، او چې ملي امنیتوي د کابل په هوایي ډګر یو لوی تروریستي برید مخه نیولې ده. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبر نه واره. د افغانستان د مالی وزارت په خپل هیواد کې پر بیا رغونې د لګښتونو په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې د رپورټ ځینې ټکي رد کړي دي. د ناټو تړون یو مقام پرون د هغو شپږو تنو ملکي افغانانو د وژنې په اړه بخښنه وغوښته چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په خوست ولایت کې وژل شوي وو، او ټاکل شوی چې د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران نن په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره په خپلو کې وغږیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالی وزارت په خپل هیواد کې پر بیا رغونې د لګښتونو په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې رپورټ ځینې ټکي رد کړي دي. په راپور کې راغلي افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د لګښتونو پر چارو د څارنې او پلټنې یا تفتیش په برخه کې مرستنه کوي. په نتیجه کې یو اندازه پیسې د دښمنانو لاسته ورځي. خو د افغانستان د مالی وزارت بیا وایي چې په دې رپورټ کې ځینې راغلي مسایل د افغانستان له قانون سره اړخ نه لګوي. د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې ادارې وړاندیز کړی چې یو بهرنی پلاوی یا هیئت د کابل بانک پر لګښتونو څارنه کوي، خو د افغانستان د مالی د وزارت په وینا که څه هم هغوی پر چارو د یو ډول څارنې غوښتونکي دي، خو د افغانستان د قانون له مخې بهرنیان نشي کولی چې د افغانستان د بانکونو څارنه وکړي او یا یې په اړه پلټنه یا تفتیش وکړای شي. علاوه پر دې، افغانستان ته د بیا رغونې په برخه کې د مرستو یوه کمه برخه د افغانستان د حکومت د ناټو تړون یو مقام پرون د هغو شپږو تنو ملکي افغانانو د وژنې په اړه بخښنه وغوښته چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په خوست ولایت کې وژل شوي دي. په سر کې ناټو ویلي چې په دې عملیاتو کې یوازې مخالف وسلوال وژل شوي، خو د خوست د والي له اعتراضونو او د خلکو له لویو مظاهرو وروسته ناټو بیا خپلې څېړنې پیل کړې دي. ډګروال کریستونر چې په خوست او پکتیا کې د ناټو ځواکونو مشري کوي، د دولتي مقاماتو د خوست د قومي مشرانو په یو غونډه کې د جولای د میاشتې 14 د پیښې په اړه توضیحات ورکړل. هغه ویل هغوی په همدې ورځ په خوست کې د مخالفانو پر یو شمېر مشرانو چې د ځانوژونکو حملو تیاری کوو عملیات کړي دي. د خوست د مقاماتو په وینا د شپږو ملکي وژل شوو کسانو په ډله کې یو 10 نجلۍ هم وه. ناټو مقاماتو د افغانانو له دود سره سم شپږ پسونه او یوه اندازه پیسې د قربانیانو کورنۍ او ته وړي، خو د قربانیانو کورنۍ ویلي چې دوی ګناه بخلې او د طالبانو له ویرې نه پیسې اخستی او نه پسونه. ټاکل شوی چې د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران نن په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره په خپلو کې وغږیږي. تمه کیږي چې اس ام کرشنا به د پاکستان نوې ټاکل شوې بهرنیو چارو وزیرې هینا ربانی قهر سره چې د باندنیو چارو لومړنۍ ښځه وزیره ده وویني. کتونکي وایي ډېره لږه تمه کیږي چې په دې خبرو اترو کې به د پام وړ کوم پرمختګ وشي، خو وایي چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد په زیاتولو کې مرسته وکړي. هند او پاکستان په تېر فبروري میاشت کې وروسته له هغې بیا خبرې پیل کړې چې په 2008 کال کې پر ممبئی ښار باندې حملو له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ روابط کړکېچن شوه. د هغه نارویشي سړي مدافع وکیل چې د جمعې په ورځې په ناروې کې شپږ اویا تنه په قتل ورسول وایي ښایي د مؤکل ماغزۍ خراب وي. مدافع وکیل ګرلپ ستاد زیاته کړه د هغه مؤکل اندرس بیرک برایویک په دې باور دی چې د هغه حمله ضروري وه، ځکه هغه د جګړې په حال کې و. څه باندې 3000 تنه د دوشنبه په ماښام په اسلو کې د حملو قربانیانو درناوي ته راغونډ شوي وو. او د فلسطین ادارې پرون د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ څخه وغوښتل چې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور ویل فلسطیني حکومت به خپله دا غوښتنه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو په 193 عمومي اسمبلۍ کې وړاندې کړي، ځکه د دې سازمان 120 هیوادونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو راتلونکي کلنۍ عمومي غونډه په راتلونکي سپتمبر میاشت کې جوړه شي. تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د کابل په هوایی ډګر کې د یو لوی تروریستي برید مخه نیولې ده. په دې اړه درته رپورټ لرو. دغه راز اورئ چې د افغانستان د مالی وزارت په خپل هیواد کې پر بیا رغونې د لګښتونو په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې د رپورټ ځینې ټکي رد کړي دي. د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په اړه چې وایي امریکا که د دوی شرایط ونه مني نو دوی به له دغه هیواد سره ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک نه کړي. په دې اړه درته د چارو له کارپو سره مرکه لرو. د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په فراه ولایت کې یو شمیر تختول شوي کسان چې وسلوالو تختولي وو بیرته خوشي شوي دي. همدغه راز د پاکستان او هند ترمنځ په نوي ډیلي کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په سطحه د کېدونکو خبرو په اړه درته هم رپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو لوی تروریستي برید مخه نیولې ده. د دې ریاست وایي لطف الله مشل وایي د هوایي ډګر تر څنګ یو اندازه چودونکي مواد او ډول ډول وسلې هم نیولې دي. دوی وایي مخالفانو پلان درلود چې په همدې وسلو او موادو پر الوتکو برید وکړي. مشل دا هم وایي یو شپږ کسیزه تروریستي ډلې هم نیولې چې د غزنی په ولایت کې د یوې نجلۍ تر مشرۍ لاندې کار کاوه. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دوی موظفینو د کابل نړیوال هوایی ډګر ته سیرمه د وسلو او چاودیدونکو موادو دوه داسې پټ ځایونه کشف کړي دي چې ورسره پر تیارو او مسافرو د یو تروریستي برید مخه نیولې ده. د دې ریاست وایان لطف الله مشل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې پټ ځایونو کې ډول ډول سپک او درنه وسله، راکټونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. مشل وویل دا ځایونه د هغې تروریستي ډلې څخه د تحقیق په نتیجه کې معلوم کړي دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې نیول شوې وه.
پلان بسار وسیع دشمن در ولایت کابل جلوگیری صورت میگیره.
دی وایي د کابل په ولایت کې د دښمن د یو پراخ پلان مخنیوی کیږي. د تروریستانو دوه مهم پټ ځایونه کشف شوي دي. داسې وسلې او مهمات پکې وو چې تیارې ویجاړولی شوې. دا ریاست وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزی او د جمهور رئیس د مشاور جان محمد خان د وژنو او د کابل پر کانټینینټل هوټل د برید په حق لسیړنو کې پرمختګ شوی دی. مشل دا هم وویل چې د دې پیښو په تړه وسو ته نیولې هم دي او د سیړنو جزئیات به د دوسیو د بشپړېدو وروسته رسنیو ته په ډاګه شي. دې ریاست د یو شپږ کسیزې تروریستي ډلې د نیولو یادونه هم وکړه چې وای د غزنی په ولایت کې د یوې نجلۍ تر مشرۍ لاندې کار کاوه. ښاغلی مشل د نیول شوې ډلې په حق له وویل
ای خانم در کارای تروریستی اختطاف کشتنها باجگیریها و یاد دست داشت افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات خویش.
دی وایي دې ښځې په تروریستي بریدونو، سړي تښتونو، وژنو، د پیسو په اخیستلو او داسې نورو پیښو کې لاس درلود. دې ډلې اعتراف کړی چې د ملا عوض د مرستیال سید اسماعیل اغا، ملا فاتح، ملا دریا خان او قاري معزوله په ذریعه دې ډلې ته راغلي او د دوی په دستور د غزنی په ولایت کې یو شمیر تروریستي اعمال ترسره کړي دي. سره له دې چې دا ریاست د تروریستي بریدونو په مخنیوي کې د دوی د هڅو د زیاتېدو خبرې کوي، خو ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د دولت مهمو شخصیتونو پسې راخیستې او په لږه موده کې څو تنه ووژل. خو امنیتي ادارې وایي چې د مخالفینو هر ډول تکتیک ته تیاری نیولی او د مخنیوي هڅې ورته تیزې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بیطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینۍ مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په هیواد کې پر بیا رغونې د لګښتونو په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې د رپورټ ځینې ټکي رد کړي دي. په رپورټ کې راغلي افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د لګښتونو پر چارو د څارنې په برخه کې مرسته نه کوي. په نتیجه کې یو مقدار پیسې د دښمنانو لاسته ورځي، خو د افغانستان د مالی وزارت وایي په دې رپورټ کې ځینې راغلي مسائل د افغانستان له قانون سره اړخ نه لګوي. علاوه پر دې افغانستان ته د بیارغونې په برخه کې د مرستو یوه کمه برخه د افغان حکومت لخوا لګیږي او نورې د غیر دولتي موسسو لخوا مصرفېږي. اسوشیټ پریس اژانس په دې اړه رپورټ لري چې فریده هوډ سیفی لنډیز اوروي.
د افغانستان حکومت د بیارغونې په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې د ادارې راپور رد کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د کابل چارواکي د دې پیسو د غلا کېدو نه د مخنیوي لپاره د امریکا د هڅو په وړاندې ستونزې جوړوي. که څه هم چې د افغانستان د مالی وزارت افغانستان ته د میلیونونو ډالرو مرستو په اړه د متحد ایالاتو د څارنې د ادارې هرکلی کوي، خو د افغانستان د مالی د وزارت اعلامیه د بیارغونې په برخه کې د متحد ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې د سرپرست هربرت ریچرسن ادعا چې د افغانستان مرکزي بانک له بهرنیو مشاورینو سره له دښمنۍ ډک چلند کوي رد کړی ده. د افغانستان د مالی وزارت زیاتوي د کابل بانک د شرایطو د ښه کېدو په برخه کې د متحد ایالاتو د یاد شوي ادارې یو وړاندیز د افغانستان له قوانینو سره برابر نه دی. په دې وړاندیز کې راغلي چې یو بهرنی پلاوی یا هیئت دی د کابل بانک پر لګښتونو څارنه کوي، خو د افغانستان د مالیې د وزارت په وینا که څه هم هغوی پر چارو د یو ډول څارنې غوښتونکي دي، خو د افغانستان د قانون له مخې بهرنیان نشي کولی چې د افغانستان د بانکونو څارنه وکړي او یا یې په اړه پلټنه یا تفتیش وکړي شي. تیرونی د متحده ایالاتو د بیارغونې د څارنې د ادارې سرپرست ریچرسن ادعا وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په مرکزي بانک کې د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت د مقاماتو فعالیت منع کړی دی او د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت و مشاورین نشي کولی چې د روانو حالاتو له مخې بیا بانک ته ننوځي، ځکه د هغه په وینا له دوی سره له دښمنۍ ډک چلند کیږي. سربیره پر دې نورې ستونزې هم شته چې د متحده ایالاتو د بیارغونې د څارنې ادارې ورته اشاره کړې ده. امریکایي مقامات وړاندیز کړی و چې د کابل په هوایي ډګر کې د بانک نوټونو برقي ماشینونه نصب کاندي څو له افغانستانه د ډیرو پیسو د ویستلو مخه ونیولی شي، ځکه دا ماشینونه د پیسو د غټو بنډلونو مسلسلې شمیرې ثبتوي. اوس تر ډیره حده د دې ستونزې مخه نیول شوې ده او د کابل په هوایي ډګر کې د بانک نوټونو د حساب ماشینونه زیپزی شوي. افغان حکومت وایي په بانکونو کې هم د داسې ماشینونو د زیپزی کېدو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د قانون له مخې د هغو پیسو په اندازې چې له بهره راځي کوم محدودیت نشته. افغان حکومت په دې مسلې پوه دی چې دا سهولت ممکنه ده چې جنایتکارو ډلو ته زمینه برابره کړي څو خپل غیر قانوني کارونه ترسره کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هغو 70 میلیارد ډالرو څخه چې له 2000 لومړۍ میلادي کال راهیسې د متحد ایالاتو کانګرس افغانستان ته ځانګړي کړي دي، په سلو کې له یوه څخه لا کمه برخه د افغان حکومت له لارې لګېدلې دي او نوري د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو لخوا لګیږي. نو د دې لمخې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې لمرسته شو پیسو د ناسمې ګټې اخیستو او یا مخالفو ډلو ته د رسیدو په برخه کې افغان حکومت کوم رول نه لري.
د فریده هوډ سیفی په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت په خپل هیواد کې پر بیارغونې د لګښتونو په برخه کې د امریکا د څارنې او پلټنې د ادارې د رپورټ ځینې برخې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 4 سوه 1 اویا، کندهار 2 ویشت، هرات 3 ویشت، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1 سوه 4 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د افغانستان د مالی وزارت په هیواد کې پر بیارغونې د لګښتونو په برخه کې د متحده ایالاتو د څارنې او پلټنې د ادارې د رپورټ سنیټ کې رد کړی دی. د د ناتو تړون یو مقام پرون د هغو شپږو تنه ملکي افغانانو د وژنې په اړه بخښنه وغوښته چې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې په خوست ولایت کې وژل شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیران نن په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره په خپلو کې وغږیږي. د هغه ناروژي سړي مدافع وکیل چې د جمعې په ورځې په ناروې کې شپږ اویا کسان په ډزو وژل وایي ښایي مؤکل یې لیونی وي. د ایران په انټرنیټ پاڼه کې راغلی د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی له هیواده د وتلو اجازه نه لري. د پوځي سرچینو د خبرونو له مخې لبنان ویلي چې د دې هیواد په یو جنوبي ساحلي ښار کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه د ملګرو ملتونو 15-16 ساعتي عسکر ټپي شوي دي. او د فلسطیني ادارې پرون د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ څخه وغوښتل چې د فلسطین دولت په رسمیت وپېژني او په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ورکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر پرون د افغانستان امنیتي ځواکونو منصبدارانو ته یو غونډه ته په وینا کې ویل چې په داسې حال کې چې دوی د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونو په غاړه اخلي او سخت شپې ورځې را روان دي باید د خپل هیواد دفاع ته هم ځانونه چمتو کړي. جمهور رئیس کرزي دا هم ویل تر څو چې د افغانستان شرطونه نوي منل شوي له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک نه کړي. سلطان محمد سرور دا پوښتنه چې افغانستان د دغه تړون په لاسلیک کولو کې کوم شرطونه لري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی څخه کړی چې هغه په ځواب کې وایي
څو مسلې عمده مسائل دي. اول دا دغه ستراتیژیک تړون په دوام کې باید دا مسله وڅېړل شي چې د بهرنیو قوتونو شتون په افغانستان کې قانونمند شي. دوم هغه کومکونه چې نړیواله ټولنه یې کوي خصوصا امریکا یې کوي هغه باید د افغان دولت په توافق وشي او همدارنګه په شفاف ډول وي. بل خواه د افغانستان بیا رغونه کې او همدارنګه د افغانستان د وسلوالو قوتونو په سمبالولو او پیاوړتیا کې باید امریکا لویه ونډه واخلي. بله مسله چې ویل کېږي چې په دې مسایلو کې ډېره عمده مسله ده هغه دا ده چې بهرني قوتونه باید د دې وروسته په افغانستان کې د اشخاصو د زندانی کولو همدارنګه خودسره توقفونو تلاشیو په داسې مسایلو کې د ملکي کسانو د ژوند ته د احترام په مسایلو په دې کې باید توافق کړي. هغه شاید چې اورېدل کېږي عمده ټکي چې باید مطرح شي او هغه شواهد دي چې د افغانستان دولت یې وړاندې کوي همدا موضوع دي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې امریکا به دغه شرطونه د افغانستان ومني او کنه؟
په هر صورت زه فکر کوم چې که امریکایان یې ونه مني دا به د امریکایانو ماتې وي. په دې معنی چې امریکایان به یې وبایلي. هغه په دې معنی چې اساسا خپله امریکایان دلته که چېرې د خاورې نه په سرنوشت ډول ووځي اصلي ماته دوی متحملېږي. د یو خوانه په رواني لحاظ دا جګړه له لاسه ورکوي، له بله خوانه هغه ګروپونه چې دوی ورپسې راغلي هغوی به بېرته غښتلي شي او دا نه یوازې به دا سیمه بلکې دوی به په خپلو پایتختونو کې هم آرامه پرېږدي.
استاد بله خبره دا ده چې د امریکا نوی سفیر ښاغلی رایان کراکر پرون په کابل کې وویل چې امریکا کومه خاصه دلچسپي نه لري چې په افغانستان کې دایمي اډې جوړې کړي او امریکا نه غواړي افغانستان نورو هیوادونو ته د خیز د تختی په توګه استعمال کړي. تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان ډیر لیواله دی چې امریکا سره د ستراتیژیکو همکاري او تړون ولري که امریکا لیواله ده چې افغانستان سره ولري؟
څه فکر کوم چې امریکا دا خبره چې امریکا سفیر په افغانستان کې کوي په کابل کې کوي دا نورې معنا هم درلودلی شي. څه ضمانتونه وجود ولري چې په دې هیواد ستراتیژیکې ګټې په یو نقطې کې وي او هغه بیا په خپلو اطرافو باندې تاثیر وانه چون زه ډېر موافق نه یم د امریکا د سفیر له دغه څرګندولو سره. له بلې خوا نه هېچا هم نه دي ویلي زه د دایمي اډې جوړېږي او د ستراتیژیک تړون یوه برخه ممکن دا وي چې دلته ترې یوه ده پورې دا پوځیان پاتې شي او دلته خپل امریکا خپل فعال حضور ولري. افغانستان داسې یو موقعیت ده که سړی هر څومره بې تفاوته دي ګاونډیو هیوادو په ارتباط بیا خپل تاثیرات په ګاونډیو او په چین باندې خپل ستراتیژیک موقعیت لحاظه درلودلی.
د چارو کارپو نصرالله ستانگزی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. تر یو ځنډ وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د سولې او جګړې د رپورټونو د موسسې خبرونه د افغان ولسمشر او پارلمان ترمنځ د راپورته شوې شخړې په اړه یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي حامد کرزی یو ځل بیا د افغانستان له پارلمان سره په شخړه کې ښکېل شوی دی. د خبرونې په وینا دا ځل د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف موضوع د لوی جرګې جوړېدل دي چې له امریکا سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو په اړه غور بحث وکړي. د دغو بحثونو هدف دا دی چې لویه جرګه له 2014 کال اخوا هم په افغانستان کې په قانوني شکل سره د امریکایي ځواکونو موجودیت تایید کړي. د سولې او جګړې خبرونه وایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د نړیوالو ځواکونو موجودیت یو لانجمنه مسأله ده. د افغانستان پارلمان وایي په دې مسأله بحث کول د دوی قانوني حق دی او د دې لپاره د لوی جرګې جوړېدو ته اړتیا نشته. د پارلمان غړي حفیظ منصور دغه خبرونې ته ویلي ولسمشر کرزی غواړي د اساسي قانون په مخالفت کې لویه جرګه جوړه کړي څو د خپلې خوښې اشخاص پکې وټاکي. نوموړي ویلي د ولسمشر دا ګام د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د هغه په وینا دا سمه ده چې لویه جرګه په اساسي قانون کې ذکر شوې، خو حامد کرزی غواړي د قانون خلاف د خپل خوښې کسان راټول او هغې ته د لوی جرګې نوم ورکړي. دغه راز د پارلمان غړي شینکی کډوخیل د سولې او جګړې خبرونې ته ویلي چې که د ولسي جرګې غوښتنې ونه منل شي فکر نه کوي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو او نورو مسئلو په اړه به د حل لاره وموندل شي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې بیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د پاکستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې په دوام کې راځي. شپږ میاشتې وروسته هغې چې ناټو په کونړ ولایت کې خپل ځواکونه کم کړه، د افغانستان له خاورې د طالبانو یو شمېر بریدونه په ازمیختي ډول د پاکستان د پوځ عملیات له ستونزو سره مخامخ کړه. کریسچن ساینس مانیټر لیکي په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان د پوځ د 2009 کال په عملیاتو کې دغه سیمه د وسروالو له وجود څخه پاکه شوه، خو اوس دغلته وروستۍ حملې د سیمې امنیت او سولې ته ګواښ جوړ کړی. دا مطلب د لیکونکي په وینا کله چې نړیوال ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستان څخه ووځي، نو د کتونکو په باور دغه سرحدي سیمې به بیا د تاوتریخوالي په میدان بدل شي. د هغه ډلې ملکی کسانو څخه چې وسلوالو دوونه مخکې د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې تښتولي او پاتې نه کسان د سه‌شنبې په ورځ راخوشې شول. د سیمې خلک وایي دغه کسان دوی د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب راخوشې کړي او دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دغه نه هتنه چې راخوشې شوي د هغو شپږویشتنو ملکی کسان له جملې څخه دي چې کابو دوونه مخکې په فراه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو، چې بیا وروسته اووه تنه یې ووژل شول او پاتې نور یې راخوشې شول. نور د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د سیمې خلک وایي چې دغه کسان د سپینږرو او مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. حاجي سیدو جان هغه په سیمه کې یو تن مخور چې دغو کسانو په خلاصون کې فعاله ونډه درلوده وایي چې دغه کسان یوازې د مشرانو په منځګړتوب راخوشي شوي او دولت په دې برخه کې دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د حاجي سیدو جان هغه په وینا له هغه ډلې ملکي خلکو څخه چې تښتول شوي وو د اوو تنو سرونه یې غوڅ شوي او پاتې را خوشي شوي دي.
نو داس بده انداره یک مالاتی لارم بنده و نو سره لسه پایو دی مشکلو پا دولت نو ایت هم کاری نده کاری دولت تروسه موز نده گذاری نام دولت هم دا ولسی نی دا خلقی نی.
لبلی خواه کسانج دا گلستان پولس والی که تشتولشی و وای چی دا دولت وستوال مخالفانو دوی تشتولی و دا دا غدلی سخیوتان چی خوشی شوی وای چی وستوالو کسانو دا دوی سر دیر ظلمونه کول او دوی تیویل چی ولستاسی دا کلی پتسان که دا پولیس تو قرارگاه موقع لري.
نننه کې بلای قرار دولت ګلستان او شالې د تټکې موږ د شپه چې پر ځای تاسو بالا وړ د ځانو سره ډیر ولا را سره کول سخت حالات به چې دوی را کول نه چې دغه و به را کول نه شي را کول نه شي چې را تړلې بالا وړ را سره کول موږ تر دغه وړ و چې ولې دغه سي د وطن پر سر ولې دا قرارګاه ده صدا نه مست جلا کړ بالا چاره کنګر منه ور سره کول ور سره کړی او بارا و چې ور سره کول طالبان او بالا ځل منه را سره کول ستر
بلاخره وطن د وسلوال لخوا وژل شول او نولس تنه نور په دوو پړاوونو کې را خوشی شول.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړیزه اداره په هیواد کې د خود سانسوري له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه نهاد چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د معلوماتي نقشې د ورپېژندلو په مراسمو کې ویل چې د خبریالانو په وړاندې خود سانسوري د دې لامل شوی چې دوی خلکو ته پوره معلومات ورنشي کړای. په دې اړه پام وکړئ له کابله د جمیلې ظریف رپورټ ته.
نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره د دې ترڅنګ چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم بولي، خو د خبریالانو د خود سانسورۍ په هکله بیا خپله خواشیني څرګندوي. د نایا ادارې مشر صدیق الله توحیدی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خود سانسوري ډیری د هیواد په ناامنو ولایتونو کې کیږي.
د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی د کموالي یو علت خود سانسوري ده. که څه هم افغان دولتي چارواکي خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او خبریالان هم شکایت کوي، هیڅ یوې مرجع یا ټولنې له افغان چارواکو دا پوښتنه ونه کړه چې ولې خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. له بده مرغه دا د دې لامل شوی چې خبریالان خود سانسور شي، په ځانګړې توګه په ناارامه جنوبي ولایتونو کې چې اوس مهال پکې جګړه توده ده. نو خبریالان هلته د ځان د امنیت لپاره خپل غږ نه وچتوي او خود سانسوري کوي.
احوال خودشان و تامین امنیت خودشان در دستور کارشان قرار گرفته.
کاغلی توحیدی د خبریالانو په وړاندې د خود سانسوري یا ویلات معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی او بل د چارواکو بې غوري بولي، ځکه د غپ وینا چارواکو د خبریالانو د ستونزو د حل کولو په برخه کې مرسته نه ده کړې. کاغلی توحیدی همداراز د نایي ادارې لخوا د یوې معلوماتي نقشې د جوړولو په هکله هم خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې په هیواد کې رسنیو او خبریالانو په حق ډیر معلومات پکې پراته دي.
مونږ د لومړي ځل لپاره وتوانېدو چې یو معلوماتي نقشه جوړ کړو، تر څو هغه کسان چې غواړي د خبریالۍ او یا هم د خبریالانو په وړاندې د شته تاوتریخوالي معلومات وغواړي وکولی شي چې ژر دغه معلومات ترلاسه کړي. دغه نقشې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې راوستي دي، رنګونه مو هم ورته ځانګړي کړي. کله چې تاسو سور رنګ پکې غوره کړئ، نو د کابل ولایت په اړه به معلومات ترلاسه کړئ چې څومره خبریالان پکې دي، څومره راډیوګانې او ټلویزیونونه پکې فعال دي، او پر وړاندې څومره تاوتریخوالی شوی، او په کال کې څومره خبریالان وژل کیږي.
د دغې ادارې چارواکو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسۍ د قانون د نه عملي کولو په هکله هم انتقاد وکړ. د دغو چارواکو په وینا د یاد قانون عملي کول له خبریالانو سره د معلوماتو په ډیرولو کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نایي اداره که څه هم په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي خبر ورکوي، خو بلخوا بیا ځینې خبریالان په دې اند دي چې په هیواد کې په خاصه توګه په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی لا اوس هم روان دی.
ټاکل شوی چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن په نوي ډیلی کې سره وګوري. کتونکي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې د کوم خاص پرمختګ اتمانه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فریده هوټ سیفی رپورت ته.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ایم کرشنا او د هغه پاکستانی سیاله هنارا بانی خار نن په نوی ډیلی کې سره ګوري. ټاکل شوی چې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د خکېدو او د کشمیر په لنجمن سیمه کې دواړو خواو ته د تګ راتګ د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. دا کار کې دیشي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره ښه پیل وي، خو د سیاسي کتونکو په اند خپله د کشمیر د لانجې په ارتباط د کوم پرمختګ ته نه شي کېدی. للیت منسنګ چې په بهرنیو چارو کې د هند دولت پخوانی وزیر و او پخوا په متحد ایالاتو کې د هند سفیر هم پاتې شوی وایي، روانې خبرې په دې معنا دي چې دواړه خواوې د جګړې پخوا نه دي روانې، خو زیاته کړه روانې خبرې ښایي د ټولو ستونزو د حل په معنا هم نه وي. خو دواړه هیوادونه غواړي چې خپل دې عمل سره نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دوی جګړې ته حاضر نه دي. د رویټرز د راپور لمخې د دواړو اټومي لرونکو هیوادونو ترمنځ سولې چې په یوې حساسې سیمه کې پراته دي د متحده ایالاتو لپاره ډیر اهمیت لري. متحده ایالات کولی شي په آرامۍ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او له دې سره سم بیل دی چې د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د جګړې ویره ورسره وي د افغانستان د ثبات لپاره هڅه وکړي. هند او پاکستان د سولې هغه خبرې چې په 2003 میلادي کال کې د ممبای پر ښار تر تروریستي حمله وروسته قطع شوې وې بیا رسمن پیل کړي. په سګنیو خبرو کې د جدي اختلاف نشټواله دا هیله رامنځته کوي چې د دې دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې به یو سم لور ته روان شي. میرمن هنارا بانی خبریالانو ته په نوي ډیلی کې تیر شپه وویل، موږ له تاریخ څخه زده کړه کوو، خو د تاریخ په چوکاټ کې نه پاتې کیږو، بلکې د راتلونکي په لور درومو. مون کولی شو چې د خو غونډیانو په توګه یو ځای د راتلونکو پلور ګام واخلو.
په دې خبرو اترو کې به ډیره پاملرنه د میرمن هینا خار خواتوي، ځکه هغه 34 کلنه او د پاکستان تر ټولو ځوانه د بهرنیو چارو وزیر ده. اوس له 90 کلن کرشنا سره چې ډیر تجربه کار سیاست مدار دی مخامخ کیږي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې. ونیمه بجې شوې، دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 5 اسد 27 ماه جولای، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی مرا سید عبدالقادر همکاری میکند که در آن سوی استودیو نشسته و به همه شما سلام و صبح خیر میگوید. این برنامه را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعتی گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسما معذرت خواست. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود و در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق این کشور محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. در این گزارش آمده است که مقامات افغانستان با کوشش‌های آمریکا که می‌خواهد از دزدی پول‌های کمکی در افغانستان جلوگیری نماید، مشکلات ایجاد می‌کنند. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید هرچند از تفتیش این مصارف استقبال می‌کند، اما این سخنان رئیس اداره نظارت بر مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان هربرت ریچاردسن را قبول ندارد، که گفته است بانک مرکزی افغانستان با مشاورین خارجی برخورد خصمانه دارد. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسما معذرت خواست. در آغاز پیمان ناتو گفته بود که در این عملیات تنها شورشان کشته شده اند، اما بعد از اعتراضات والی خوست و تظاهرات گسترده در این ولایت ناتو تحقیقات دوباره را آغاز کرد. دگروال کرس تونر فرمانده قوای ناتو در خوست و ولایت همجوار پکتیا در یک جمع از مقامات دولتی و رهبران قومی در آنجا در مورد عملیات 14 جولای در ولایت خوست تشریحات داده و گفت که آنها در این روز بر یک تعداد رهبران طالبان که برای حملات انتحاری در ولایت خوست آمادگی می گرفتند عملیات انجام دادند. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود. جنرال مارتین دمپسی در مجلس استماعیه سنای آمریکا که به منظور تصدیق وی در این مقام برگزار شده بود، اظهار داشت او روز دوشنبه در یک مراسم سهم گرفت که در آن سفیر فرانسه در آمریکا به 6 سرباز کماندوی آمریکا که در افغانستان کمک کردند مدال داد. جنرال دمپسی گفت عساکر فرانسوی با شجاعت و دلاوری با آمریکایی‌ها در افغانستان همکاری می‌کنند. در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. صفحه اینترنتی جهان نیوز از قول مقامات ایران که نامهایشان ذکر نشده نوشته است که میگویند خاتمی در نظر داشت برای دیدار اعضای خانواده به اروپا سفر کند و در یک سمینار سیاسی در آیرلند اشتراک نماید، اما منابع حکومتی به صفحه اینترنتی گفتند که مقامات ایران بر سفر وی قیودات وضع کردند. اداره خودگردان فلسطین دیروز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و عضویت سازمان ملل متحد را به آن بدهد. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل متحد ریاض منصور اظهار داشت که حکومت فلسطینی ها تقاضا دارد تقاضای خود را در مورد به رسمیت شناختن در مورد به رسمیت شناخته شدن در 193 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد، زیرا 120 کشور عضو این سازمان از آن حمایت میکنند. نظر به خبرها، منابع نظامی لبنان گفتند که در نتیجه انفجار یک بم در کنار سرک در شهر ساحلی جنوب لبنان، حداقل 5 سرباز حامی صلح سازمان ملل متحد در این کشور مجروح شدند. در گزارش از قول منابعی که نامهایشان افشا نشده آمده است که این سربازان اتباع فرانسه هستند. وکیل مدافع حمله کننده روز جمعه در نروژ که 76 نفر را به قتل رساند میگوید موکلش شاید به خلل دماغی مبتلا باشد. وکیل مدافع گیرلب شتاد افزود موکلش اندرس بیرنگ برایویک به این عقیده است که هجومش ضروری بود، زیرا او در حالت جنگ قرار داشت.
It's not like anyone of us. So it's very difficult for me to describe him.
او مانند هیچ یکی از ما و شما نمی باشد. از این رو شرح و تفصیل وی برای من مشکل است. او از نگاه طبی تفتیش خواهد شد و من بعد از آن که نتایج رسید آن را مطالعه خواهم کرد. بیرنگ 68 جوان حزب کارگر حاکم را در جزیره اوتایا و قبل از آن 8 تن دیگر را در بمبگذاری در اسلو به قتل رساند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین وبسایت ما را مطالعه کنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. دولت افغانستان مرحله نخست تطبیق واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را موفقانه می‌خواند. وزارت مالی افغانستان بعضی نکات گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را رد نمود. گزارش‌های دیگری هم داریم و با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست میگوید مقدار زیاد سلاح و مهمات سبک و سنگین که به هدف حملات تروریستی در نزدیکی میدان هوایی کابل جابجا شده بود از سوی نیروهای امنیتی ملی به تازگی کشف و ضبط شده است. به گفته آقای مشعل مخالفان با استفاده از این سلاح‌ها می‌توانستند تیاره‌های ملکی را به آسانی مورد حمله قرار دهند. در این حال امنیت ملی از بازداشت یک گروه 6 نفری که توسط یک دختر جوان در ولایت غزنی رهبری میشد نیز خبر میدهد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
اداره امنیت ملی افغانستان میگوید موظفین امنیت ملی با کشف دو مخفیگاه سلاح و مهمات در اطراف میدان هوایی شهر کابل مانع حملات بالای طیاره‌های ملکی و اختطاف مسافران شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مخفیگاه‌ها سلاح‌های سبک و سنگین از جمله راکت‌هایی که می‌تواند طیاره‌ها را مورد هدف قرار دهد موجود بود. با گفته آقای مشعل این موضوع در نتیجه تحقیقات از یک گروه تروریستی که چند پیش از کابل بازداشت شده بود کشف گردیده است.
یک پلان بسیار وسیع دشمن در ولایت کابل جلوگیری صورت میگیرد. دو مخفیگاه مهم تروریستان در شهر کابل کشف شد در حومه میدان هوایی. سلاح‌های بسیار زیاد جابجا شده بود به خاطر انجام حملات بسیار قوی هم یا انتحاری یا عملات تهاجمی و خصوصا سقوط طیاره‌های مسافربری که یک هدف بسرکلان برای ترستا بود.
در عین حال مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند در رابطه با قضیه قتل احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایتی قندهار و جان محمد خان مشاور رئیس جمهور و حمله بر هتل کانتیننتال شهر کابل نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است. با گفته سخنگوی این اداره، در پیوند با این قضایا شماری از افراد نیز بازداشت شدند و جزئیات بیشتر پس از تکمیل شدن تحقیقات با رسانه‌ها شریک ساخته می‌شود. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه تروریستی 6 نفری بر رهبری یک دختر جوان از ولایت غزنی نیز خبر می‌دهد. سخنگوی امنیت ملی می‌گوید این گروه در قضایای مختلف اختطاف در این ولایت دست داشته و با گروه طالبان هم ارتباط داشت.
این خانم شخص بسیار دلچسپی در کارهای تروریستی، اختطاف، کشتن‌ها، باجگیری‌ها و یا دست داشت. افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات خیش علوان بودند که در چندین قضایای اختطاف دست داشتند و همچنان اظهار داشتند که توسط شخصی به نام سید اسماعیل آقا، معاون ملایوز، یک تن از قماندانان تروریستی طالبان، ملا فاتح، ملا دریا خان و قاری معاذ الله به این گروه جذب شده بودند و به دستور نامبردگان در چندین فعالیت‌های تروریستی و تخریبی در مربوطات ولایت غزنی سهم فعال داشتند.
مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان در حال از دستاوردهای تازه در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی خبر می‌دهند که گفته می‌شود مخالفان مسلح با وارد کردن تغییر در تاکتیک‌های جنگیشان در این اواخر مقام‌های بلند رتبه دولتی، بزرگان قومی و تأسیسات دولتی را بیشتر مورد حمله قرار می‌دهند.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک نشست به اشتراک مقام‌های ارشد دولتی و خبرنگاران تطبیق نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را موفق توصیف کرد. رئیس جمهور کرزی در بخش از این نشست گفت نیروهای افغان به طور کافی آموزش دیدند و توانایی این را دارند تا به طور مستقل از خاک کشورشان دفاع کنند. آقای کرزی با اشاره به آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفت که اگر حملات مخالفان ادامه یابد، به گفته وی این کار مخالفان تلاش به هدف زمینه‌سازی برای ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان تلقی خواهد شد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای افغان نه تنها بدون کمک جامعه بین المللی قادر به تامین امنیت کشورشانند، بلکه با گفته ای وی این نیروها توانایی مبارزه با تروریسم را نیز دارند. آقای کرزی این سخنان را به روز سه‌شنبه در میان مقام‌های ارشد دولت افغانستان در کابل ابراز کرد. در این نشست رئیس جمهور کرزی بیشتر روی موفقیت برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و حفاظت از افغانستان به دست خود افغان‌ها تأکید کرد.
تروریسم سر مجادله وی در افغانستان در نور دشمنان سر مجادله وی دامور شک وارش دامور بی‌طرف.
اگر مجادله با تروریسم و یا دشمنان افغانستان باشد، ما این کار را با خودی و بدون تلفات انجام داده می توانیم و توان آن را هم داریم. حالا نیروهای اردو، پلیس و امنیت به طور کافی نیرومند شدند، ظرفیت و قدرت کافی دارند و به طور کافی آموزش دیدند.
آقای کرزی همچنان گفت که افغانستان دارای ثروت زیاد است و تأکید کرد که ما نمی خواهیم کمک های جامعه بین المللی برای ابد با افغانستان ادامه بیابد. او همچنان افزود که این کمک ها مایه افتخار و خوشحالی برای افغان ها نیست. آقای کرزی گفت افغانستان توانایی دادن معاش به نیروهایش را دارد و به گفته ای وی نباید انتظار نشست تا ناتو و امریکا به این نیروها معاش بدهند. وی گفت که نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به طور موفقانه به پایان رسیده است. به گفته ای رئیس جمهور کرزی مرحله دومین برنامه در برخی دیگری از محلات نیز عملی خواهد شد، اما او به طور مشخص نگفت که کدام ولایات و شهرها و چه زمانی تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان قرار خواهند گرفت. در این حال او از مخالفان مسلح دولت افغانستان هم خواست تا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند.
ظاهرا شعار شانیز که در اینجا نیروهای خارجی آمدن و اینا در مقابلش بیزدن پروسی انتقال حاصل دلیل وجود ندارد که مخالفین چی طالب یا چی دگرا سر خواب خود سر مردم خود به عنوان ناتو و امریکا ما. اینا پس برای اسلام و وطن کار نمی کنن، بلکه برای می خارجی که اینجا امروز هستن کار می کنن تا حضورشان بقا پیدا کنه و زمینه سازی حضورشان دیج داشته باشه.
ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مسئله دیگری بود که رئیس جمهور کرزی در مورد آن صحبت کرد و یک بار دیگر گفت که اگر شروط حکومت افغانستان برای ایجاد این روابط از سوی آمریکایی ها پذیرفته نشود، روی همکاری های دراز مدت با مقام های آمریکایی به توافق نخواهند رسید.
همکارم احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه عناوین مهمترین اخبار ساعت تقدیم می شود. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. در این گزارش آمده است که مقامات افغانستان با کوشش‌های آمریکا که می‌خواهد از دزدی پول‌های کمکی در افغانستان جلوگیری نماید، مشکلات ایجاد می‌کنند. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسما معذرت خواست. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لویدرستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود. در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. اداره خودگردان فلسطین دیروز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و عضویت سازمان ملل متحد را به آن بدهد. نظر به خبرها، منابع نظامی لبنان گفتند که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در یک شهر ساحلی جنوب لبنان، حداقل 5 سرباز حامی صلح سازمان ملل متحد مجروح شدند. و وکیل مدافع حمله کننده روز جمعه در نروژ که 76 نفر را به قتل رساند میگوید موکلش شاید به خلل دماغی مبتلا باشد. شنوندگان عزیز، ساعت 7:46 صبح افغانستان است. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
نشریه مؤسسه گزارشدهی برای صلح و جنگ در شماره اخیر خود درباره کشمکش میان پارلمان و رئیس جمهور حامد کرزی مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حامد کرزی بار دیگر با پارلمان سرکش افغانستان در کشمکش قرار دارد، اما این بار روی پلان لوی جرگه افغانستان تا روابط آینده با ایالات متحده آمریکا را مورد بحث قرار بدهد. هدف این است تا لوی جرگه عنانوی افغانستان دایر شود و مشروعیت موافقتنامه درازمدت استراتژیکی احتمالی را که به موجب آن بودن حضور قابل ملاحظه نظامی آمریکا را بعد از خروج نیروهای جنگی آن کشور که در سال 2014 میلادی پیش بینی کرده تایید نماید و صحه بگذارد. نشریه می نویسد اقامت درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان وسیعاً جنجال برانگیز است و پارلمان هم با شدت از پلان حامد کرزی مخالفت کرده و گفتند که تصویب موافقتنامه‌ها مانند آنچه که با ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده حق خاص آنهاست و دایر کردن لوی جرگه یک عمل غیر قانونی و تجاوز به صلاحیت‌های پارلمان می باشد. حفیظ منصور یک عضو اولوسی جرگه به نشریه گفته است کرزی می خواهد یک لوی جرگه عنانوی را در مغایرت به قانون اساسی افغانستان دایر نماید تا اشخاص مربوط به خود را در آن قرار بدهد. منصور می گوید این عمل آقای کرزی تهدید به صلاحیت های پارلمان است، هرچند ما تصدیق می نماییم که لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان اشاره شده است، اما چرا رئیس جمهور مغایر قوانین به طور دلخواه مردم را جمع می نماید و نام آن را لوی جرگه می ماند؟ نشریه در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک عضو دیگر پارلمان شینکی زهین کروخل می نویسد اگر تقاضاها و نظرات پارلمان نادیده گرفته شود، من فکر نمی کنم انتظارات مردم از پلان استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان و یا از سایر ساعات برآورده گردد.
ساعت 7:49 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مالی افغانستان بعض نکات گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را رد نمود. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در ساحه تفتیش مصارف کمک‌های بازسازی آمریکا در این کشور همکاری نمی‌کند که در نتیجه یک مقدار این پول‌ها به دست دشمنان می‌رسد. اما وزارت مالی افغانستان می‌گوید بعضی نکات درج شده در این گزارش با قوانین افغانستان مغایر است و علاوه بر آن یک مقدار ناچیز کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان از طریق حکومت به مصرف می‌رسد و متبقی توسط مؤسسات غیر دولتی خرج می‌شوند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن را از همکارم سید سمی عباس میشنویم.
حکومت افغانستان گزارش اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان را رد نمود. در این گزارش گفته می‌شود مقامات کابل به تلاش‌های آمریکا برای محافظت پول‌های کمکی در مقابل دزدی مشکلات ایجاد می‌کنند. وزارت مالی افغانستان هرچند از تفتیش و نظارت میلیاردها دلار کمک بازسازی آمریکا در افغانستان استقبال میکند، اما این اعلامیه سرپرست اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا در افغانستان هربرت ریچاردسون را رد کرد که گفته است بانک مرکزی افغانستان با مشاورین خارجی رفتار خصمانه دارد. وزارت مالی افغانستان می‌افزاید یکی از پیشنهادات اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان در مورد بهتر ساختن شرایط کابل بانک با قوانین افغانستان سازگار نیست. در این پیشنهاد گفته می شود یک هیئت خارجی بر مصارف کابل بانک نظارت کند، اما به گفته وزارت مالی افغانستان هرچند آنها خواهان یک نوع اداره تفتیش می باشند، اما طبق قانون این کشور خارجیان نمی توانند بر بانک های افغانستان نظارت و یا تفتیش نمایند. هفته گذشته سرپرست اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ریچاردسون ادعا نمود رئیس جمهور کرزی فعالیت مقامات وزارت خزانه آمریکا را در بانک مرکزی افغانستان ممنوع ساخته و دو مشاور وزارت خزانه آمریکا اکنون نمی توانند تحت شرایط فعلی دوباره به این بانک برگردند، زیرا به گفته آنها فعلا با آنها رفتار خصمانه صورت می گیرد. علاوه بر آن مشکل دیگری وجود داشت که اداره تفتیش کمک‌های آمریکا به افغانستان با آن اشاره می کرد. مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که در میدان هوایی کابل ماشین‌های برقی حساب نوت‌های بانکی جابجا شود تا از بیرون شدن پول‌های هنگفت از مملکت جلوگیری نماید، زیرا این ماشین‌ها شماره‌های مسلسل بندل‌های بزرگ نوت‌های بانکی را ثبت می‌کنند. اکنون این مشکل تا حد حل شده و ماشین‌های حساب نوت‌های بانکی در میدان هوایی کابل جابجا گردیدند و حکومت افغانستان میگوید که از جابجا شدن این ماشین‌ها در بانک‌ها هم حمایت می‌کند. در اعلامیه وزارت مالی افغانستان آمده است که به اساس قانون این کشور بر مقدار پولی که از مملکت خارج می شود کدام محدودیتی وجود ندارد، اما حکومت افغانستان این را هم درک می کند که شاید این سهولت زمینه را برای جنایتکاران هم مساعد بسازد که اعمال غیر قانونی خود را دوام بدهند.
به منظور پیشبرد بهتر مبارزه با فساد اداری در افغانستان، بحث با حضور کمیته مستقل بررسی مبارزه با فساد اداری و شمار از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شد. این بحث که روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد، محور اصلی آن روی چگونگی جلوگیری از فساد اداری در ادارات دولتی و مؤسسات فعال بین المللی در افغانستان متمرکز بود. شرکت کننده های این بحث تأکید کردند که روند مبارزه با فساد اداری باید از سوی کمیته تعیین شده به طور جدی بررسی شده و در این مورد با نهادهای جامعه مدنی نیز مشوره لازمه صورت گیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تلاش دارد تا روند مبارزه با فساد اداری را در این کشور با گونه جدی بررسی نموده و در این رابطه با نهادهای جامعه مدنی نیز مشورت نماید. محمد یاسین عثمانی عضو کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری در یک بحثی که به این منظور به روز سه شنبه در کابل راندازی شده بود گفت از بین بردن فساد اداری اعتماد میان دولت و مردم را بیشتر ساخته و مبارزه با این پدیده را تقویت بیشتر می بخشد. با گفته آقای عثمانی
این کمیته روند مبارزه با فساد اداری را در هر اداره دولتی و غیر دولتی به طور جدی بررسی نموده و در صورت موجودیت کدام مشکل اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت.
وظیفه از این کمیته فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری است که از طرف ارگان های مختلف صورت میگیرد و همچنان در جامعه بین المللی در مؤسسات مختلف از اونا انجام میشه. اونا را نظارت میکنن و ارزیابی میکنن و باز در هر یک سلسله معیارها لازمه را طرح میکنن، به اختیار ارگان ها قرار میدن و یک وقت معین هم تعیین میکنن تا عملی شود.
با گفته آقای عثمانی، در حال حاضر در برخی از ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی در افغانستان فساد اداری موجود است و به اساس دستور رئیس جمهور کرزی مبارزه با آن بیشتر می گردد. در این حال در جریان این بحث شمار از نماینده های نهادهای جامعه مدنی نیز طرح‌هایشان را در خصوص جلوگیری از فساد اداری مطرح کرده و گفتند که ریشه اساسی تمامی مشکلات در افغانستان فساد اداری است.
گزارش بود درباره مبارزه با فساد اداری در افغانستان. ساعت 7:55 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پلان دارد تا در سال جاری 110 آنتن را در 31 ولایت کشور نصب نماید. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این پروژه به ارزش 20 میلیون دلار از بودجه انکشافی خدمات مخابراتی تمویل میگردد. به گفته وزیر مخابرات این پروژه در ظرف یک سال تکمیل میگردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
قرار است وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بیشتر از 100 آنتن را در نزدیک به 110 ولسوالی دوردست و ناامن که از خدمات مخابراتی به بهره هستند نصب نماید. خیر محمد فیضی، مسئول بخش اداره تنظیم خدمات مخابراتی، بر روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این برنامه ظرف یک سال تطبیق می‌گردد.
برای سال 1390 که پروژه پنجم بودجه انکشاف خدمات مخابراتی را که شامل 110 سایت میشه، این را در 107 ولسوالی افغانستان پلان کردیم که در 31 ولایت افغانستان بعد از عقد قرارداد نصب 110 تاور مخابراتی در 31 ولایت افغانستان، مجموع این 110 تاور مخابراتی مجموعا 20 میلیون دلار احتوامه.
آقای فیضی همچنان میگوید با تطبیق این پروژه 200 هزار خانواده تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار میگیرند. مسئول بخش اداره و تنظیم خدمات مخابراتی میگوید اگر مشکلات امنیتی در کشور حل گردد، ظرف 3 سال آینده تمام مناطق افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت. باز هم خیر محمد فیضی،
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تصمیم داره که سال جاری علاوه بر 110 ولسوالی، یعنی شرایط امنیتی خوبتر باشه و تقاضا صورت بگیره از ساحات مختلف دیگه که وضع امنیتی خوبتر داشته باشه، در اون صورت ممکن است که ما در حدود بیشتر از 50 تاور مخابراتی دیگر هم در سال جاری پروسه نصب مونتاژ شروع بکنیم و او رو به داوطلبی بسپاریم تا ساحات بیشتر افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار بگیره.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید یکی از مشکلات عمده سر رای نصب آنتن‌های مخابراتی در کشور چالش‌های امنیتی است.
گزارش بود درباره توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان. ساعت 7:57 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش درباره انکشافات منطقه داریم. به گفته تحلیلگران انتظار نمی رود که در مذاکرات بین هند و پاکستان پیشرفت‌های جدی صورت گیرد، اما این مذاکرات نشان دهنده آن است که دو رقیب دارای اسلحه اتمی میل ندارند در یک بحران دیگر در این منطقه داخل شوند. وزرای خارجه هند و پاکستان امروز در دهلی نو در مورد مسائل مختلف از جمله سهولت در تجارت و اقدامات برای ایجاد اعتماد بین دو طرف صحبت می کنند. همکارم سید سمی عباس گزارش می دهد.
وزیر خارجه هندستان اسم کرشنا و همتای پاکستانی و هنا ربانی خار امروز در دهلی نو ملاقات کرده و قرار است در مورد بهتر ساختن تجارت بین دو کشور و سهولت در عبور و مرور در دو طرف منطقه جنجال برانگیز کشمیر صحبت نمایند. این عمل می تواند آغاز خوب برای ایجاد اعتماد بین دو طرف باشد، اما به نظر تحلیلگران در مورد خود بحران کشمیر که تا حال سبب 3 جنگ بین هند و پاکستان شده است کدام پیشرفت انتظار نمی رود. سابق وزیر دولت هند در امور خارجی و سابق سفیر این کشور در ایالات متحده للیت مانسینگ اظهار می دارد مذاکرات در حال حاضر چنین معنی دارد که طرفین به سمت جنگ نمی روند. و افزود مذاکرات فعلی شاید به هدف حل تمام مشکلات نباشد، ولی دو کشور می خواهند با این عمل به جامعه جهانی نشان بدهند که آنها دیگر به جنگ حاضر نیستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، صلح بین این دو کشور اتمی در یک منطقه حساس برای ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد و ایالات متحده می تواند با آرامی تعداد سربازانش را در افغانستان کاهش بدهد و همزمان با آن بدون ترس از آغاز جنگی دیگر بین دهلی و اسلام آباد برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش نماید. هندوستان و پاکستان پروسه صلح را که بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 قطع شده بود، دوباره رسما از سر گرفتند. نبود اختلافات جدی در مذاکرات سال جاری چنین امیدواری را ایجاد کرده که پروسه صلح بین این دو کشور رقیب به جهت درست می‌رود.